یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې متحده ایالاتو له طالبانو سره د سولې د موافقې په اساس په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړی دی. په نړیوالو مسایلو کې به په متحده ایالاتو کې د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر د بندیزونو د لرې کولو د وروستیو پرمختګونو جزئیات درکړو. نور راپورونه او د ازادۍ رادیو 19 بحث هم لرو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکالیم او دا خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې اسدالله لودین خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، امریکا افغانستان کې خپل ځواکونه 8600 ته راکم کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات تایوري ولسوالۍ لپاره یې د طالبانو ولسوال وژلی. او اروپایي ټولنه نن د خپل ځپل شوي اقتصاد پر بیا رغونې خبرې کوي. د خبرونو تفصیل، امریکا د طالبانو سره په فبروري کې د لاسلیک کړي تلون د یوې برخې په توګه افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړی. دا خبره امریکایي جنرال فرانک مکنزي چې په سیمه کې د امریکایي سرتیرو څارنه کوي د پنج شنبې په ورځ وکړه. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي چې جنرال مکنزي دا څرګنده نه کړه چې کله او په کومه برخه کې به نور امریکایي سرتیري راکم کړي. هغه یادونه وکړه چې له طالبانو سره د لاسلیک شوي تړون له مخې باید امریکا د راتلونکي کال تر می میاشتې له افغانستان څخه خپل ټول سرتیري وباسي. خو وی ویل دا داسې تعهد دی چې پوره کول به یې د طالبانو لخوا په یو لړ اقداماتو پورې تړلی وي. د امریکایي جنرال پرته له دې چې په مستقیمه توګه د 8600 سرتیرو د شمیر یادونه وکړي، وویل موږ د فبروري د میاشتې د هوکړې سره سم شمیر کیو. د طالبانو او امریکا ترمنځ فبروري میاشت کې لاسلیک شوي تړون له مخې باید په افغانستان کې په 115 ورځو کې چې د جولای نیمایي کې دا ورځې پوره شوې د امریکا سرتیرو شمیر 8600 ته راکم شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه د غور ښار اړوند او پسابند ولسوالۍ کې د پوځ او محلي پولیسو پر پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي دغه برید کې د غور له طالبانو سره د هرات او فراه طالبانو هم لاس یو کړی وو چې په شا تمبول شوی. دفاع وزارت یاد برید کې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې ځوابي ډزو کې د هرات د تیوري ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال نصر لا انصاری او دوه ملګری یې وجل شوی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کاپیسا کې چارواکي وایي په تګاب ولسوالۍ کې د وروستیو نښتو په ترڅ کې 14 طالبان وژل شوي او 11 تنه نور ټپیان شوي دي. د کاپیسا پولیس وایي د چهارشنبې له مازدیګر را په دې خوا په تګاب کې له طالبانو سره جګړه روانه ده. د کاپیسا د امنیه قمانداني ویاند عبدالشایق شورش نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د دغې نښتې پر مهال له طالبانو شپږ کلي تصفیه شوي دي او د دوی تر مځکې لاندې یو پټنځای له منځه وړل شوی. د ښاغلي شورش په وینا د دې جګړو په ترڅ کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو په کاپیسا کې د جګړې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. بلخوا د لوګر امنیتي چارواکي وایي پل علم ښار کې د یو څارنوال پر شخصي موټر چاودنه کې یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمدزی وایي د چاودنې پر مهال د څارنوالۍ د ریاست د اداري فساد ضد دغه څارنوال موټر کې نه و. د احمدزی په وینا د مقناطیسي ماین د چاودنه کې چې پرون ماښام وشوه د دغه څارنوال زوی وژل شوی او دوه ورونه یې ټپیان شوي. تر اوسه چا د دغه چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. تمه ده چې د اروپایي ټولنې مشران نن غونډه وکړي. دا غونډه د کرونا ویروس له امله د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د ځپل شوي اقتصاد د رغونې لپاره ده. د اروپایي ټولنې د اقتصادي رغونې په برخه کې د ټولنې د مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف شته. دا وبشت غړ هیوادونو دا ټولنه به نن سهار د ویډیو کانفرنس د لارې غونډه پیل کړي. د کرونا ویروس د خپرېدو له امله د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې تر یو لکو ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او دا هیوادونه په بېساري ډول له اقتصادي بحران سره مخامخ شوي. او روسي خبر همدا چې په امریکا کې نیویارک ایالت د کورونا وایروس له امله د لګیدلو بندیزونو د لری کېدو د دوهم پړاو په لور روان دی. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتونو په ځینو نور ایالتونو کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د نیویارک والي اندریو کومو وویل د نړیوالو متخصصانو د نظریاتو تر ارزونې وروسته به نن پریکړه وکړي چې د جون له 22مې وروسته د بندیزونو د یو بل پړاو د ختمېدو اعلان وکړي او کنه. که چیرته موافقه وشوه نو یو شمیر رستورانتونه، واړه دوکانونه او ځینې شرکتونه به وروسته تر درې میاشتو د یو شمیر بندیزونو له رعایتېدو سره سره پرانیستل شي. د امریکا په نږدې شلو ایالتونو کې په وروستیو ورځو کې د کورونا مثبتې پیښې زیاتې شوې دي، خو نن اتمه ده چې په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د تلفاتو شمیر پرله پسې ډول تر زرو کم وي. د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې د امریکا په متحده ایالتونو کې تر اوسه څه باندې 1,13,000 کسان کورونا ویروس وژلي دي او تر 2,00,000 ډیر کسان په کورونا اخته شوي، چې دا شمیر تر بل هر هیواد ډیر لوړ دی. د خبرونو پای.
لازده رادیو غرمنه خبری مجله اوری رسره وسی قدر من اوریدون کو ده خبرونه پا دوام که راپورونه او مرکی خبرو و باوری چه پا افغانستان که ده امریکایی پوزیان و شمیر لطالبان سره د موافقه پاساس اتزرش پکس و ترکم شویده. افغان حکومت وایی چه حکومت د سول لپاره لخپل لوری اقدامات کری او اوس د طالبان وارده.
اوس طالبان مسئولیت داری چه اوربند ومنی او مذاکرات مخامخ مذاکرات و تامانش.
د چارو لیو افغان شنون که سره په مرکه که دا خبره چیرو چه آیا د افغانستان جګړه د خبرو لاره د حل کېدو چانس لري؟
دا جګړه دغه جګړه نه و نه ده. د بل خوانه متاسفانه په کابل کې یو مقتدر دولت وجود نه لري، چې حتی د نسبی هم راګې د پاره هغه اقداماتی که چې ورته خواهی.
په روزګان ولایت که د کووید 19 ناروغي موارد ظاهرا کم دي، خو د روغتیا مسؤول چارواکی وایي چې اصلي شمیرې تر دې څو ځلې زیاتې دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا په بېلابېلو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغۍ د نویو پیښو له زیاتېدو سره سره په نیویارک کې د لګېدلو محدودیتونو د لرې کولو دوهم پړاو پیلېږي. د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقې بحث اونیز پروګرام لرو. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. متحده ایالاتو په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8,600 ته راکم کړی دی. امریکایي جنرال فرانک مکنزی چې په سیمه کې د امریکا د پوځ عملیات څاري وایي د سرتیرو شمیر یې له طالبانو سره د موافقې په اساس کم شوی. طالبانو په غیر مستقیم ډول د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمېدو هرکلی کړی. په همدې حال کې افغان حکومت له طالبانو غواړي چې نور نو له جګړو لاس واخلي او د سولې خبرې ژر تر ژره پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
امریکای جنرال فرانک مکیزنی چې په سیمه کې د امریکایي اردو عملیات ساری د پنځشنبه په ورځ ویلي دي چې امریکا له طالبانو سره د هوکړې د یوې برخې په توګه په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8,600 ته راکم کړی. اسوشیتد پریس خبری آژانس د خبر له مخې جنرال مکیزنی نه دی ویلي چې نور سرتیري څه وخت او په کومو برخو کې راکموي. مکینزی دا هم ویلي دي چې له طالبانو سره د هوکړې له مخې امریکا د راتلونکي میلادي کال تر مې میاشتې پورې ټول ځواکونه له افغانستانه باسي، خو د دغې ژمنې عملي کول د طالبانو په یو لړ اقداماتو پورې هم اړه لري. دغه امریکایي جنرال ویلي دي چې امریکا باید قناعت ترلاسه کړي چې افغانستان خاوره نوره د امریکا پر ضد نه کارول کیږي. طالبانو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له کموالي په غیر مستقیم ډول هرکلی کړی. په خطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کاهش اساکر امریکایی طبق توافقنامه کار خوبی است، به خاطر که توافقنامه دوحه چوکات مناسب برای حل مسئله افغانستان فراهم می سازد.
خغلی شاهین وای چه طالبان دو دوحه توافقنامه طول موادو تجمندی او په خبره د توافقنامه لمخه طالبان طالبان به هیچ چاته اجازه ور نه کړی چې د دوی له تسلط لاندې سیمو په امریکا او متحدینو یې حمله وکړي. سهیل شاهنوی طالبان د افغانستان د امریکایي سرتیرو خوندي وتلو ته زمینه برابروي. د روان میلادي کال د فبروري په 9مه امریکا او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې توافقنامه لاسلیک کړه. د دغه توافقنامه په اساس طالبانو منلې ده چې هیڅ توندلارې ډلې ته به اجازه ور نه کړي چې له کنټرول لاندې سیمو کې امریکا او متحدین یې وګواښي. د توافقنامې د لاسلیک پر مهال په افغانستان کې امریکایي سرتیرو شمېر شاوخوا 2000 تنو ته رسېده. د دغه توافقنامې په یو برخه کې ویل سوي وو چې باید بین الافغاني خبرې پیل سي. له دې سره پخوا کې چې بین الافغاني خبرې لا نه دي پیل سوي، بلکې افغان دولت او طالبانو له جګړو لاس نه دی اخیستی او تاوتریخوالی هم نه دی راکم سوی. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید له جګړې لاس واخلي او د سولې مذاکراتو ته حاضر سي. د ولسمشر مرستیال ویان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کموالي په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو د بین الافغاني خبرو له پیل وړاندې د 5000 طالب زندانیانو په ازادېدو ټینګار کاوه، خو افغان حکومت تر اوسه له 3000 زیات طالب زندانیان آزاد کړي او د نورو د ازادې دو اعلان کړی. د طالبانو یو سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د 5000 طالب زندانیانو د ازادې دو په تمه دي.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د پوځ یو جګپوړی جنرال وایي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له طالبانو سره د موافقې په اساس 8600 ته رقم شوی دی، خو یا د امریکایي سرتیرو د شمیر کمیدل په افغانستان کې د سولې له راتلو سره مرسته کولای شي؟ په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د سیمې هیوادونه څه کولای شي او څرنګه ممکنه ده چې په دې برخه کې یوه سیمه ایز اجماع رامنځته شي؟ په دې اړه احمد شیبر د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی سره مرکه کړې. ښاغلی ستانکزی د مرکې په پیل کې وایي چې دای د سولې د خبرو په برخه کې سیمه ایز اجماع ته ډېر هیله من نه دی.
زه فکر کوم لا تر اوسه پوهنه په دغه سیمه کې د افغانستان د سولې په اړه یو ټول اړخیزه همغږي او هماهنګي نشته. یعنی یوازې اصلي طرف امریکایان زنګ زنی، حتی اروپایان په ځینو برخونو کې لانې خبر په تېره بیا د بشري حقوق په مسایلو کې زه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې به اروپایان له امریکایانو سره هم نظر نه وي. دا چې اوس په موجوده شرایط که اروپایان قرار دي علت د کرونا رامنځته کېدل دي چې دغه طالبان او امریکایان تړون نه وروسته رامنځته شول، برابر سیده سو یا دا واقعا مخکې شوه د کرونا مسله، نو زه فکر کوم چې هغه لږ څه تر شا لاندې راوست. که نه زه فکر نه کوم چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان د مسایلو په ارتباط یو ځانګړی مثلا چین د امریکا برلاسي حتی د سولې په مسله کې نه څه زغملی، ایران نشي زغملی، روسیه نشي زغملی، د پاکستان او امریکې د متحده ایالاتو نږدېوالی هم نشي منلی. دا هغه مشکلات دي چې دا په نړیواله سطح دلته وجود لري.
استاد سنگزی، لکه څنګه چې تاسو دا مشکلات ته زیه او تشریح کړل، لیکن په ورته وخت کې افغانان سولې ته ضرورت لري او ډیر ضرورت لري. افغانان باید څه وکړي چې یوه نسبي سیمه ایزه اجماع رامنځته کړي؟ کلي اجماع خو واقعا مشکله ده.
زه به تاسو ته عرض وکړم چې اول خود دغه جګړه زموږ جګړه نه وه نه ده، اما په هر صورت له بلې خوانه متاسفانه په کابل کې یو مقتدر دولت وجود نه لري چې هغه په دې توانمندي ولري چې وکړي چې حتی د نسبي همغږۍ دپاره هغه اقداماتي کې چې ورته ښایي. نه تر اوسه پورې هم کابل د واشنګټن مطلق پیروي کوي، کله چې حتی دښمني وکړي له پاکستان سره، نو ښاغلی خلیلزاد سیمې ته راسي بیا کابل په اتوماتیک ډول د ټولو ډیپلوماتیکو عرفونو او اصولو خلاف د لوی درستیز لپاره د پاکستان لوی درستیز لپاره رئیس جمهور رانیولی دغه د معاونینو په شمول تقریبا فلاني نه کابینه د هغه حضور ته حاضرۍ. په دغه شی او ډیپلوماسۍ کې زه فکر زه ډېر خوشبین نه یم چې قابل یو شی وکړي چې په کې نسبي همغږي رامنځته شي،
بلکې
شعاري او تاکتیکي همغږي رامنځته شي.
بله سنګزه سبو بخشي، په داسې صورت کې چې په افغانستان کې جګړې روانې دي او پولیسکونو کسان هر روز مري او افغانان هم له جنگ ستړي شوي دي او نړیوال هم وایي چې دا موضوع له خبرو پرته نه هواري شي، فکر نه کوي چې له جنو ډیپلوماسي هم باید حکومت ځان اړخ ته کی او هسي د سولې په برخه کې که هر ګام اخیستل کیږي هغه باید واخلي؟
زمون قابل نه تاثیر هم موافقم د دې د وخت ته توجه اول د افغانستان حکومت آماده ده چې خپل قدرت په سور کول سره سولې ته لاړ شي. دا د کله کله افغانان ته لوی سوال ده چې دوی د خپل قدرت د بقا دپاره د سولې سره هم جګړه کوي. یوه مسله ده، بله مسله ده تم باید تمکیب ولرو چې ما مخکې عرض کړه چې کاشکې په کابل کې دا ظرفیت وجود ولري چې حتی د ټولې پروسې مالکیت خپل لاس کې واقعا واخلي، لکه چې مخکې کلو کې شعار ورکول کې روزګوی د پروسې مالکیت د افغانستان دولت په لاس کې نه ده. افغانستان دولت د درېیم ګړي په واسطه دې مذاکراتو ته نو بیا په هر صورت زه سره کاملا موافقم چې افغانستان د ډیپلوماسۍ څانګه او په مجموع کې د افغانستان دولت له هغې ډیپلوماسۍ نه باید کار واخلي چې په افغانستان کې د یو سولې او ثبات دپاره مؤثر اقدامات ترسره کړي او د سیمې هېوادونه اجماع د افغانستان د سولې د بقا او پرمختګ دپاره لازمي عمل.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانگزای و چې په افغانستان کې د سولې د هڅو او په دې برخه کې د راتلونکو اقداماتو په اړه خپل نظر څرګندو.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د امریکا په یو شمیر ایالتونو کې د کووید 19 ناروغي موارد په زیاتېدو دي، خو په نیویارک کې د هغو بندیزونو د نرمولو پر دوهم پړاو غور روان دی چې د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره مخکې لګول شوي وو. په نیویارک کې نن د جون په 19مه په دې اړه چې د بندیزونو د نرمولو دوهم پړاو پیل شي کنه پریکړه کیږي. د راپورونو له مخې د امریکا په هغو ایالتونو کې چې محدودیتونه پکې نرم شوي وو مثبتې پیښې د زیاتېدو په حال کې دي. د موضوع تفصیل فرشته جلالزی اوروی.
د امریکا د متحدو ایالاتو د هر بل ایالت په پرتله کرونا ویروس د نیویارک ایالت سخت ځپلی دی. د نیویارک والی ویلي چې د بندیزونو د نرمولو دوهم پړاو باید د جون په 22مه پیل شي، خو دوی به د کرونا ویروس له یو شمېر نړیوالو او کورنیو څارونکو سره خبرې کوي او تر هغو وروسته به دا پریکړه کوي چې دوهم پړاو پیل کړي که نه. د نیویارک والی ویلي چې د بندیزونو د دوهم پړاو د پیل پړه له احتیاطه کار اخلي، ځکه دوی اندېښنه لري چې که د دوهم پړاو له پیل سره دوی ټول فعالیتونه له سره پیل کړي، ډېر خلک به د نیویارک ښار ته ورسي او دغه ځای به د سیلانیانو د تګ راتک په یوه سیمه بیا بدل شي او د کرونا ویروس له کبله پېښ شوی روغتیایي بحران به بیا اوج ته ورسېږي. په نیویارک کې له څه باندې درې میاشتو راهیسې کلک بندیزونه لګېدلي دي، خو که چیرې د بندیزونو د نرمولو دوهم پړاو پیل سي، په نیویارک کې به رستورانتونه او مغازې پرانیستل شي او سوداګریز کارونه به هم تر ځینې محدودیتونو لاندې له سره پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په متحدو ایالاتو کې پرون دریمه ورځ وه چې په کرونا ویروس د اخته کېدو له کبله د مړو شمېر په یوه ورځ کې تر زرو تنو کم. په امریکا کې د جانز هاپکنز پوهنتون په حواله 138,000 کسان د کرونا ویروس له کبله په کووید 19 ناروغۍ اخته او مړه شوي دي. په امریکا کې تر 2.1 میلیون زیات وګړي په کرونا ویروس اخته دي، خو د متحدو ایالاتو په ځینې ایالتونو لکه اریزونا، کالیفورنیا او فلوریدا کې چې بندیزونه مخکې له وخته نرم شوي وو، ډاکتران او نور روغتیایي کارکوونکي وایي چې د کرونا ویروس مثبتې پیښې یو ار بیا د زیاتېدو په حال کې دي. په دې ایالتونو کې چارواکو پر خلکو غږ کړی چې په عمومي ځایونو کې د ماسک واغوندي او د ډاکټرانو نورې سپارښتنې دي پلي کړي. ډاکټران په مکرر ډول خلکو ته سپارښتنه کوي چې له کرونا ویروس د ځان د ژغورلو لپاره دي لاسونه مکررن په صابونو پریمینځي، ماسک دي واغوندي او له نورو خلکو دي ځان جلا وساتي. دا په داسې حال کې ده چې پرون ډاکټر انټونی فاوچي په امریکا کې د روغتیا ملي انسټیټیوټ ته وویل چې دی فکر نه کوي چې یو اربیا به د دې اړتیاوي چې په امریکا کې خلک بیا په خپلو کورونو کې بند او قرنطین شي، خو هغه وویل چې په هغو سیمو کې چې د کرونا ویروس نوې پیښې زیاتې سوي باید د ویروس د کنټرول لپاره هڅې چټکې شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. د روزګان ولایت روغتیایي چارواکي د دې ولایت په نږدې هر کور کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو خبر ورکوي. دوی وایي خلک معاینات نه کوي، خو د دوی د معلوماتو په اساس په کورونو کې په کورونا وایرس اخته کسان شته. روغتیایي چارواکي خبرداری ورکوي چې که د روزګان اوسیدونکي د دې ویروس پر وړاندې په روغتیایي لارښوونو عمل ونه کړي، نو په دې ولایت کې به یو انساني ناورین رامنځته شي.
که څه هم د رسمي شمیرو له مخې په اروزګان ولایت کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 34 ته رسېدلی دی، خو روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر خورا زیات دی. دوی وایي خلک دوی ته مراجعه نه کوي، خو د دوی د معلوماتو پر اساس د دې ولایت زرګونه اوسیدونکي د دې ویروس نښې لري. د اروزګان د عامې روغتیا په ریاست کې د کورونا ویروس او نورو ساري ناروغیو د پیښو د ثبتولو مسؤول ډاکټر سید نوراغا سعادت ازادي راډیو ته داسې وویل:
ابتدا کې چې موږ د کومو کسانو څخه نمونې اخیستې وې او هغه مو مرکزي لابراتوار ته د نتیجې لپاره استولې وې، تقریبا هرو لسو پنځلسو حتی شلو نمونو یا سمپلو کې به یو یا دوه مثبت ریزلټ راتلی، نتیجه به یې مثبت وه. نو داسې په تدریجي ډول باندې زموږ مثبت کیسونه ډیریږي، بیا تقریبا زموږ په هرو شلو یا هرو لسو کې 50% سمپلونه مثبت وختل. په دې نږدې لنډ ورځو کې تقریبا چې موږ سمپلونه لیږلي دي، ټولو نتیجه یا ریزلټ مثبت راغلی.
د اروزګان د عامې روغتیا ریاست د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې د 34 کسانو کورونا ویروس مثبت سوی، چې له ډلې 9 کسان بیرته روغ سوي او پاتې نورې تر درملنې لاندې دي. که څه هم له دې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر دقیق معلوم نه دی، خو ازادي راډیو ته رسېدلي معلومات ښیي چې په دې ولایت کې د کورونا ویروس له امله تر دې دمه 300 ډیر کسان مړه سوي دي. هاخوا بیا په مرکز ترینکوټ ښار کې د ډاکترانو په شخصي کتنځایونو کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه ورځ تر بلې زیاتیږي. دلته د ناروغانو یو شخصي کتنځای دی. مسؤول ډاکټر ضیاءل رحمان نیازی وایي په دې وروستیو کې سلګونه ناروغان ورته مراجعه کوي چې ډېرې د کورونا ویروس نښې لري. ښاغلی نیازی وایي په دې ولایت کې د کورونا ویروس د ناروغانو دقیق شمیر نه لري، خو په وینا یې د ناروغانو زیاتېدو ته په کتو ویلی سي چې هیڅ یو کور له دې ویروس نه په امن کې نه دی.
خو زه چې څونه وینم تقریبا په هره کورنۍ کې اوس داسې نښې نشانې چې هغه د کووید 19 د ناروغۍ نښې نشانې دي لیدل کېږي. خو اوس مهال چې زه وینم اوس اکثره زاړه خلک په دغه ناروغۍ باندې ډېر اخته دي او اختلاطات هم په دې خلکو کې زیات دي، چونکې د اختر په شپو کې اکثره ځوانانو مراجعه کوله. او اوس چې زه وینم اکثره هغه مواسم خلک زاړه خلک که زنانه دي یا هم نارینه دي چې په دې کې اختلاطات هم زیات دي، یعنی تقریبا تر مرګ پورې رسي.
ښاغلی نیازی وایي په اروزګان کې د ناروغۍ زیاتېدل د خلکو د بېغوري له امله ده چې په دې برخه کې د روغتیایي کارکوونکو لارښوونې نه دي عملي کړي. په همدې حال کې د اروزګان یو شمیر هغه اوسیدونکي چې تازه د کورونا له ویروس څخه رغېدلي له خلکو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې باید له جدیته کار واخلي او روغتیایي لارښوونې عملي کړي. له ډلې نکی بولا ازادي راډیو ته داسې وویل:
خو هغه موږ په هغه وخت کې جدي نه ونیولې، ډېر وخت هم تقریبا میاشت مې نه اوس هم کېږي، نو موږ په هغه وخت کې هم سر نه په ګرځولې. موږ ویل دا به دونې مرضي نه یي ولا در دغه پورې ورسولو، در دواخانې ودرې او شپخانې. او موږ نور قریبان و چې هغه متاسفانه ژوند هم د لاسه ورکوي. روغتیا پالان چې کوم پیغامونه ورته په راډیوګانو او په رسنیو کې نشروي، په دغو دې عمل وکړي، لکه لاسونه وار وار پرېول او دا رقم نږدې هم مجلسونه نه سره کول، فاصله مراتول، دغه ټوله باید مراعات.
اروزګان اوس مهال د کورونا ویروس د ناروغانو لپاره یوازې 40 بسترې روغتون لري. خلک غوښتنه کوي چې ولایتي اداره باید نه یوازې د روغتیایي اسانتیاو د زیاتېدو په برخه کې جدي هلې ځلې وکړي، بلکې تر څنګ باید د یاد ویروس د خطرونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی هم ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي وپلنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ستاسو له پیغامونو
نورزګانی له تګزاد ولزاری څخه مې اړیکه نیولې ده. موږ هیله ده چې خوراکي توکي مې ډېر کمبود سره مخ دي، چې نه غوړي او نه ګوري او نه نور خوراکي توکي سره د ډېر سخت کمبود سره مخ کچې حکومت نه وسی خلک به د ډېر سخت حالت سره مخ سي. موږ هیله کوو چې موږ ته کومک ورزیږي که نه راورزیږي ډېر سخت کمبود سره مخ کېږو. وسلام.
Здравствуйте, Клана Канахар, у нас на Алипе не ходят от Тулы и от Ванта Тарна, с Пайхан Дарома, с Чем, Курнаги, Дети Унисы, Мурсу Калики, Тер Ханат не будет, и Амтайм Пайхан Нарвах, Мнинца Нахтай Тама.
بلی السلام علیکم نصیب الله هم زابل ولایت څخه مې اړیکه درسره نیولې ده. ما دا پیغام د زابل کې له سمو غریبو خلکو سره څنګه مرستې کېږي هغه ټولو بېرته دغه مالداران خلک وړي دغه مرستې واخېست دلته دغه مرستې ویشي خپله بېرته هغه په جېب کې اچي یو غریب ته مرسته نه ده رسېدلې. ستاسو دا هیله پیغام راته نشر کړو دولت مې دا هیله ده چې د دې خلکو سر وګرځي د دې خلکو واز وباس ټول غریبان نه غي پاتې دي. ډېره زیات مننه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې مو له ازادۍ رادیو د ساینس او ټکنالوژۍ د پرمختګونو په اړه په راپورونو کې اوریدلی و چې په امریکا کې یو شرکت هڅه کوي چې په لابراتوار کې د کب مصنوعي غوښه جوړه کړي. داسې ښکاري چې اوس دغه فرضیه او دغه لابراتواري هڅې په عملی ډګر کې پلی شوې دي. اسمت څاروانې جزئیات اوروي.
امریکا کې یو سټارټ اپ غواړي چې په $40 بلیون پانګونې د کب له حجرو یا سیلونو څخه په استفادې په لابراتوار کې مصنوعي غوښه جوړه کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په سان دیاګو کې د میلیاردر جیم میلن سټارټ اپ چې بلو نالو نومیږي د دې هدف لپاره $40 میلیون برابر کړي چې د کب د مصنوعي غوښې ازمیشتي تولید پیل کړي. دا غوښه به هغه خاصیت ولري چې رښتیانه یې لري، خو د رښتیانې غوښې متبادله به وي. د دې مصنوعي غوښې د جوړولو یو هدف دا دی چې کب یا نور څاروي ونه ځورول شي. لومړی کب بې هوښه کېږي او بیا یې له عضلو څخه حجرې اخیستل کېږي. بلو نالو کمپنۍ یا سټارټ اپ وایي چې د دوی له لوري د کب مصنوعي غوښه به په بازار کې د موجودو نمونو خلاف د واقعي کب د عضلو له حجرو جوړوي. د بلو نالو د تخنیکی چارو رئیس کریس دامن وایي د دوی په سټارټ اپ کې تولیدیدونکي غوښه به یوه بې ساري بریا وي. د همداراز وایي کله چې کمپنۍ جوړوله له حجرو څخه د کب د غوښې د تولید په اړه ډېر لږ پرمختګ شوی و او په حقیقت کې تقریبا هیڅ جدي کار نه و شوی. د دې سټارټ اپ اصلي محصول ژیړلکی امبرجک کب دی چې د نورو سمندري محصولاتو خلاف په مختلفو طریقو پخیدای شي. دا مصنوعي کب په اور یا بخار کې پخیدای شي او په غوړو کې هم سور کېدای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د شمیر تدریجي وتل یا د شمیر کمیدل د دایمي سولې لپاره یو ښه خبر دی. دا پروسه باید دوام وکړي. بچا خان همرا د پکتیا ولایت له سید کرم ولسوالۍ نه لیکي که د نړیوالو ځواکونو وتل د ماتې په معناوي افغان دولت د ځان د بقا لپاره باید له روسیې او چین سره پوځي او سیاسي پروتوکولونه لاسلیک کړي. اسمت الله افغانیار له هلمند نه لیکي دا کال د سولې کال دی. موږ سولې ته تر بل هر وخت زیات خوشبینه یو. قاری رفیع الله صابر د هلمند ولایت له مرکز لشکرګات خلیکی زما د افغان حکومت څخه مختنه داده چې په بهر کې د افغان محصلینو سره مرسته وکړي. او شفی جان زدران د خوست ولایت له نادرشاکوټ ولسوالۍ نه لیکي د سولې خبرې د افغانانو ترمنځ موضوع ده. افغانانو ته شرم دی چې دا خبرې خارجیان پر مخ وړي. 12:30 شوې. اسدالله لودین ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
امریکا د طالبانو سره په فبروري کې د لاسلیک کړي تړون د یوې برخې په توګه افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 تنو ته راکم کړی. دا خبره امریکایي جنرال فرانک مکنزي چې په سیمه کې د امریکایي سرتیرو څارنه کوي پرون وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه د غور ښار اړوند او په سابند ولسوالۍ کې د پوځ او محلي پولیسو پر پوستو ډله ییز بریدونه کړي. دفاع وزارت وایي چې دغه برید کې د طالبانو ولسوال د هرات د تیوري ولسوالۍ لپاره وژل شوی دی. په کاپیسا کې چارواکي وایي په تګاب ولسوالۍ کې د وروستیو نښتو په ترڅ کې 14 طالبان وژل شوي او 11 تنه نور ټپیان شوي دي. د غلطه له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د لوګر امنیتي چارواکي وایي په لالم ښار کې د یو ترنوال پر شخصي موټر چاودنه کې یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې مشران نن غونډه وکړي. دا غونډه د کورونا ویروس له امله د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د ځپل شوي اقتصاد د رغونې لپاره ده. او په امریکا کې نیویارک ایالت د کورونا ویروس له امله د لګیدلو بندیزونو د لری کېدو د دوهم پړاو په لور روان دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له وو د مازیګر تر وو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازیګر په 2 بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. قدرمن اوریدونکو، تاسو د مازیګر له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي راډیو اوریدای شئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبرولای شئ. له دې سره قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه دوهمه برخه تر ورسیدو. په دې برخه کې تاسو د ازادي راډیو د اونیز باس اوریدو ترابولم.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. تاسو ازادي رادیو اوري پورسيو کې د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې هدفي وژنو یا ټارګټ کلینګ زور اخیسته. په دې ډول بریدونو کې تر ډیره د ټولنې هغه قشر پنه خښوي چې ټولنیز نفوذ ولري او یا هم د ټولنې رساغه ووسی. قومي مشران، دینی عالمان، خبريالان د دې ډول بریدونو قربانيان دي. خو له روژې میاشتې راوروسته تر ډیره دینی عالمان او جماعتونه پنه خښوي دي او مرګ ژوبله هم لري. پکتیا، خوست، ننګرهار او کابل هغه ولایتونه دي چې په وروستۍ یوه میاشت کې پل مونځ کوونکو، ملا امامانو، د مدرسې زده کوونکو پکې پنه خښوي دي. د دې ډول بریدونو هدف څه دی؟ د ټولنې د رساغ خاموشي، ویره خپرول او که د جګړې نوی ډول. پر همدې موضوعاتو په روانه خپرونه کې له خپلو دوو قدرمنو میلمنو، د ولس جرګې پخوانی استازي ګل پاچا مجیدي صاحب او سیاسي فعال او د مسایلو تحلیلګر ډاکټر نجیب ننګیال سره بحث لرم. زه امید زهیر مریم. ډاکټر صاحب او همدا ډول مجیدي صاحب، تاسو دواړه خراغ لې بحث ته زپیل لننګیال صاحب نه کوم. ننګیال صاحب، په دې بریدونو کې تر ډیره هغه کسان په نخښې وې دي چې په یو ډول د ټولنې د رفا او یا هم د افغانستان د ځان بسائنې لپاره غږ پورته کړي، ولې د دې ډول قشر په نخښه کول؟
سلامونه تاسو مجلس صاحب ته او د خپرونې اوریدونکو ته. زما په فکر باندې دینی علما د افغانستان د اوسني نظام هغه بارې اسلامي رنګ هغه ملت ته، د دنیا ته، خلکو ته ښیي چې دغه څخه تر هغې خاصه طالبان، داعش د دې څخه په ویره کې دي. فعلاً تاسو خبر یاست افغانستان د اوسني نظام تر چتر لاندې په لکونو علما، 400,000 پورې ملا امامان، په زرګونو مدرسې، په دیني زده کړو پوهنتونونه، همدغسې ټول هغه څه چې د دیني زده کړو دپاره، د دیني علماو دپاره ضرور دي، هغه اسانتیاوې په افغانستان کې شته. او د افغانستان د اوسني نظام دغه بارې اسلامي رنګ ترګرو لپاره د زغملو او د تحمل وړ نه دی. بل خبره دا چې دینی مشروعیت د جګړې وخت په وخت باندې د دینی علماو له خوا نه په پر میړانه باندې هغه ننګول شوی ده، د دوی په خلاف غږ پورته شوی ده. دغه جګړه چې فعلاً د افغانانو په خلاف افغانستان کې روانه ده، په دې کې مسلمانان وژل کېږي، دا هیڅ نوی دینی یا اخلاقي سیاسي مشروعیت نه لري. کله چې د دوی په خلاف باندې غږ پورته شي، د مسجدونو څخه، د منبرونو څخه، ترګر لدی څخه په ویر کې یو، ځکه د دوی د خپل جګړې لپاره هیڅ نوع دینی منطق نه لري. د دنیا هیڅ دارالافتا، د دنیا هیڅ مدرسه د افغان انسان د وژلو فتوا چې د هغه ثابتولی نه شي چې په کوم کتاب، په کوم مذهب باندې د افغان وژل چې دي هغه په افغانستان کې روا اوسېږي. ترګر دغه ټولو د ټولو منطقونو د نه شتون له امله دوی اکثره هغه دینی علما چې هغه متبهر عالمان دي، هغوی اکثره د دوی د جګړې منطق او مشروعیت یې ننګولی دی. وخت په وخت خلق د دوی په خلاف راپورته کړي دي، ورته ویلي دي چې طالب چې دی، داعش چې دی، دا خوارج دي، د افغانستان د نظام په خلاف یو یاغي باغي ډله ده، او د یو مشروع نظام په خلاف باندې چې قوانین اسلامي دي، چې کله خلکو رایه ورکړي وي، یو مسلمان ملت ته او د مسلمانانو په رایه باندې خپل زعیم ټاکل شوی، د داسې یو نظام په خلاف باندې وسلواله مبارزه یا وسلواله جګړه چې دا هیڅ نوع دینی منطق نه لري، او دا چې دغه نظام په خلاف جګړه کوي، هغه یاغیان دي، د هغوی مرګ خراب دی، او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د هغوی په خلاف باندې جګړه کول دا دینی مشروعیت لري. یعنی افغان امنیتي ځواکونه د ټول دینی مشروعیت څخه برخوردار دي، دغه خلاف دغه ډلو ختمولو کې کار وکړي.
ډېره مننه.
دا هغه څه دي چې ترګري اکثره وخت خطا کړي دي او دوی دینی علما په نښه کوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ان شاء الله بیا هم راګرځم. مجیدی صاحب، ډاکټر صاحب ننګیال یوازې پر دینی عالمانو باندې تمرکز وکړ، خو وروستیو کې زیر شو د ټولنې ځینې نور اقشار هم په نښه کېږي، هغه پکې خبریالان هم دي، قومي مشران هم په نښه شوي پکې، ډېری نفوذي کسان چې د ټولنې غږ یې پورته کړی دی، حتی خبریالان داسې ډول، البته چې ډېرې چسپکي مینونه دي، او حت په کابل کې پلازمینه کې دا ډول بریدونه لاندې راغلي، په لوی تصویر کې څه شی کېدای شي د دې وژنو هدف او علت؟
زه هم سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته ننګیال صاحب وړاندې کوم. ننګیال صاحب، ډېره ښه یوه برخه تشریح کړه د دینی عالمانو. تاسو ته معلومه ده چې دښمن دغه څو کاله چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، فقط د ممبر نه دوی استفاده کړې ده، د خلکو د مذهبي عقاید او احساساتو نه دوی استفاده کړې ده. د دې ترڅنګ کوم نو ځکه د موږ دینی عالمان ډېر په نښه کېږي، هغه دینی عالمان چې واقعا عالمان دي او په دین پوهېږي، په مذهب، او د دوی دغه جګړه دوی ته ورته ناروا برېښي د دین او د کتاب له مخې، او دوی واقعیا ډېر په جرأت مونږ علماو په د دې نظام ملاتړ کړی دی، په وار واري کړی دی، حتی په دوی باندې ډېرې بدې حملې هم وشوې، ډلې حملې هم ورباندې وشوې، دوی خپلې فتواګانې هم ورکړې. دا نه چې د افغانستان په سطحه، د نړۍ په سطحه. دلته بل بحث دا دی چې دوی چې کومه اراضي استعمالوي، په غیر اراضي کې قومي مشران هم د علماو تر څنګ خپل ډېر قوي رول لري په سیمه کې، جهادي قومندانان دي، قومي مشران دي، نور مخاور دي، حتی ایمونګه تحصیل یافته برخه ده. دوی د غواړي چې دغه مناطق کې چې دوی خپل وحشت او بربریت کوي، هغه به منطقه جګړه چې دوی الته پر مخ بیایي، دوی نه غواړي چې الته منطق او مازغه او الته مخاور خلق پېد شتون ولري چې دوی د پاره خان ګرځي. نو په همدې خاطر په لاکاو تر دوه لکو نه څه کم ایمونګه مخاور سنگیری او د فکر خلق د ډیورن په دواړو کرخو کې شهیدان شوی دي دوی لخوا. نو دا خیې چې دوی نه غواړي چې بل برخه چې په لوی خارونه کې اوس په اصطلاح چسپکی بمونه راغلي، دا یو برخه دی دوی د جګړې ده، ځکه دوی تویل شوی دي چې کومه هغه چې د امریکایانو سره قرارداد امضا کړی، په غوږ کې وظیفه چې تاسو په لوی خارونو یا په بیزو باندې به تاسو حملې نه کوي. نو د دې خاطر چې دوی خپل عملی هم جاری وساتي او حکومت هم تر فشار لاندې راولي او هغه خپل وحشت هم همداسې دوامدار وساتي، په خارونو کې هدفي وژنې شروع کړي، چې دې هدفي وژنو کې یوه برخه یې چسپکي مینونه دي چې د دولتي په موټرو پسې یا د موږ د دولتي مشرانو په موټرو پسې دغه بمې خښوي او انفجارات ورکوي. دغه هم د دوی د هغه د په اصطلاح د دوی د وحشت او د دوی د دهشت یوه برخه ده چې په دې ولس باندې
ډیره مننه مجید صاحب، تشکر مجید صاحب، ان شاء الله بیا هم راګرځم. ډاکټر صاحب ننګیال، کله چې د برید مسأله یادو نو حتما مسؤلیت هم ورګرځي ځنې کړیو ته، او حتما یو کار دی چې کیږي ترسره کیږي د یو چا لخوا د یوې ډلې لخوا چې هر څوک اوسي، اما په ځینو برخو کې د بریدونو مسؤلیت نه منل کیږي، اما په ځینو کمو مواردو کې دغه مسؤلیتونه منل کیږي. طالبانو په روسیو کې د ډیری هغه بریدونو مسؤلیتونه چې په دغه ډول باندې شوي نه دي منلي، یوازې پر یوې خصوصي رسنۍ باندې د برید مسؤلیت دایښ ډلې ومنه. د منلو او نه منلو مسؤلیت په برخه کې هغه وضاحت چې باید موجود اوسي څه دی؟
ګورې، دلته څو خبرې مهمې دي. په افغانستان کې حتی چې د مورقي له امله هم یو څوک خوشبند لاس ورکوي، موثر طالب دی. کله چې یو حکومت موجود وي په یو ساحه کې د روغتیایي خدماتو په وړاندې یو څوک خاندي، یو هلته خدمات نه رسېږي، هلته یو څوک ژوند له لاسه ورکوي، مسؤول هغه څوک دی چې دا ګډوډي جوړه کړې. په افغانستان کې د خدماتو په وړاندې خان طالب دی، که هغه رقم خدمات دي، که هغه امنیتي خدمات دي، که هغه صحي خدمات دي، که هغه نور خدمات دي، د دې په وړاندې جګړه طالب جوړه کړې. د افغانستان د جګړې بستر د طالبانو ورکړی دی. یعنې طالب د ټولو ترهګرو ډلو دپاره یو چاته دی چې طالب مسؤلیت منی که نه منی، خو طالب د دې هر څه مسؤول دی. افغانستان کې یو څوک یو لږې مري، هغه مسؤول طالب دی، ځکه طالب دا فرصت ورنه که حکومت ته خلکو ته چې هغه په ازادۍ سره حتی خپل د پانګونه وکړي، خلک راسي پانګونه وکړي، افغانستان رشد وکړي، اقتصاد وښستي. طالب په هر نو باندې د افغانستان د هرې بدبختۍ مسؤول دی. د دې دپاره چې که طالبي مسؤلیت منی که نه منی، دا بیا دا بیا افغانستان خلک په دې باندې پوهېږي. پاتې د بریدونو خبره ګوري، طالبانو یو خوانه د متحده ایالاتو سره نه یو دغه کړی دی چې د توافقنامه امضا کړي ده. د هماغې توافقنامې په اساس باندې دوی په ښارونو کې بریدونه نشي کولای، که څه هم دوی دا بریدونه کوي، د داعش په نوم یې کوي، په بل نوم یې کوي. تاسو په دې سربېتري روغتون باندې برید ولیدل، د هغه نه مخکې نور بریدونه تاسو ولیدل. هدفي وژنې زیاتې کړي دي، مثلا نظامي کادرونه په نښه کوي، ژورنالستان په نښه کوي. هغه یعنی زه شخصاً خدای یو کال کې تاسو د ویلې سم چې په کراتو کراتو دوی د خوانه تهدید سوای پلان گزاري کوي، خو دا یعنې دوی سرپنه کوي، په هیڅ چا باندې سرپنه کوي. هیڅ افغان چې هغه دوی په خلاف غږ پورته کوي، هغه دوی په کارام او په ژوند ته نه پېږي.
ډاکټر صاحب، زه بخښنه غواړم چې ساس خبرې پرې کوم، ډېره بخښنه غواړم. ولې دغلته اوس دغه هدف څه شی دی؟ تاسو مسؤلیت یوې ډلې ته طالب ته ورګزاره کړي، جګړې بستر یې موار کړی، هدف د طالب څه دی چې ولې دا کار کوي؟
ګورې، څو خبرې دلته زه موږ په دې دلیل دا وایو. تاسو ولې د درې ورځو اوربان دو درې ورځو اوربان کې داعش چیرته وچې بریدي کړی، او په دوی ورځو اوربان کې لشکر طیبه او القاعده او بل څوک چیرته وچې بریدي کړی؟ دا څنګه ترهګري ډلې دي؟ کله چې د اوربان موضوع راځي، په اوربان کې بیا ټول سل په سل ارته تامیني قرار کراري چې طالب جګ ټوپک کې دي، بیا ټوپک کې خدل شوی، بیا یو ډز هم نه کیږي. کله چې طالب ټوپک راواخلي، بیا ټولې راواخلي. دا باندې دلالت کوي چې د افغانستان کې د جګړې تر ټولو اساسي عامل چې دی هغه خپله طالبان دي، او دغه هر څه چې کیږي د دا طالبانو په اکاونټ کې جمع کیږي. یو پات چې د طالبانو هدف شی دی، طالبانو هدف دوسی واضح دی. طالبان د استخباراتي جګړه مخته، یو نیابتي د ایسای جګړه مخته وړي. ایسای په افغانستان کې یو واضح قوي نظام نه غواړي چې کابل کې رامنځته شي. افغانستان ته دوی د هدف د حکومت او د دولت په سترګې نه ګوري. دوی په افغانستان کې هغه د کشور کشایي خپل هغه حواس دوی لري، هغه اوس هم د ایسای د کرنلانو په فکر کې دی. دوی د نړۍ د نوي واقعیتونو سره، د یویشتمې صدۍ د واقعیتونو سره لا تر اوسه پورې فکر کې نه دي، او د پاکستان د جنرالانو هماغه حماقت دی چې په افغانستان کې د افغانانو وینه تویږي. او دا هغه څه دي چې دا دوام نه شي کولای. دا په نهایت کې د پاکستان په تجزیه، د پاکستان په تباهۍ تمامیږي، او د پاکستان د نظامیانو حماقت نړۍ ته ویښي واضح شوی دی. د دوی د لاسه د دوی په کور دننه بلوچان له دوی خفا، سینځیان له دوی خفا، پښتانه له دوی خفا، بنګلادیش له دوی څخه بیل شوی. دا هماغه نیابتي جګړه ده چې پاکستان حمایه کوي، او د طالب په شکل کې راغلی په افغانستان کې جګړه مخته. هر ورځ دلته ماشومان وژني، دلته په روغتونونو کې برید کوي، په هیڅ چا دوی رحم نه کوي.
ډېره مننه ډاکټر،
یو قشر نشي ښودلی چې په هغه قشر باندې طالب رحم کړی وي، او هغه د طالب دلاسه.
انشاءالله بیا هم درته راګرځم. ډاکټر صاحب ډېره مننه. مجید صاحب، موږ یو پښتو کې یو متل لرو چې خپل کور وساته او ګاونډی د غل مونی صدقه. یو متل دی تر ډیره پورې مشهور هم دی. دلته فکر نه کوي یو برخه راګرځي زموږ خپل کورنی مسایلو ته چې وشوکا
کولای اوس کزه د سیشن به په ماخام بریدیات کم چې د کابل په وزیر اکبر خان کې وشو او دینی عالم ډاکټر ایاز نیازی پکې و وژل شو. فکر نه کوي چې دغه برید به دغه سی پلان شوی نو سی البته په کور دنه به هم ځنې مسائل پکې مطرح وو سی د خپل د کور د ساتلو لپاره زموږ د کشفی ارګانونو کمزورتیا په دې برخه کې ورته البته پاملرنه وشي یا هر اقلا په بحث وشي. کوم موضوعات دي چې را مطرح کیږي چې هغه ته ګوته ونیول شي؟
ګوري اول خو موږ هیڅ وخت نشو کولای چې مسؤلیت نه په اصطلاح شانه خالی کو او وایي چې موږ مسؤلیت دې نه لرو. او حکومت هم هیڅ وخت نشي ویلی چې زه دغه ستونزې لرم نو ځکه دغه پېښې کیږي. یو شي ته چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه، ګوري دې ټولو ستونزو مور جګړه ده. که چېرته ښه حکومتداري نشته مشکل دې جګړې ده، که چېرته فساد په دې نظام کې ده مشکل دې جګړې ده. نو هر برخې ته چاته صحیح برخې ته ځي هم د جګړې مشکل ده. د فرار د مغز د افغانستان نه چې کېږي د ډاکټر یا د استاد کونو د ټول د جګړې پیداوار د جګړې د لاسه دي. نو دلته ټوله ستونزه جګړې ته توجه کېږي، او جګړه چې څوک کوي په جګړې چې څوک تاکید کوي مسؤلیت یې مستقیما هغو ته راجع ده. ولې یو شی دا ده چې نیمګړتیاوې خامخا شته په حکومت کې، ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې دي په حکومت کې. متاسفانه تاسې د څو ورځې وګورئ په کابینې کې جوړېدو کې هم ډېرې ستونزې موجودې دي. داسې خلک کابینې ته راوستلی کېږي چې هغه دوسیې لري په نظام کې. دغه ستونزې شته دي، دغه ستونزو نه حکومت هم باید دغه ستونزې ومني او خپل مسؤلیت ومني. ټاکنې نه منلی کېږي، یو وایي چې ما ګټلې ده څوم ځل ده. دلته هغه اهداف چې خارجیان لري په راس کې امریکا په افغانستان کې او بیا یې پاکستان لري یا نور هغه په اصطلاح نیابتی جګړه چې دلته چا جوړه کړې دي هغو ته مونږ ګټه رسوو، ناخداګاه ګټه رسوو. که چېرته مونږ د یو لس حکومت خاوندان وای په افغانستان کې شاید مدیریت ښه شوی وای، د حکومت مدیریت شاید خدمات خلکو ته ښه ارزښت شوی وای، شاید امنیتی بخش کې مسؤلیت پذیری ډېره شوی وای لکه چې نه ده شوی، شاید داسې وړ خلک دلته راوستل شوی وای چې هغه وړتیا لرله. دغه حکومتونه چې جوړېږي متاسفانه د سلاطې غوندې حکومتونه جوړېږي چې هغې کې اصلا پیاز ته ضرورت نه وي، ولې پیاز هم وراچولی کېږي، کشمیچ هم مرچ هم وچولی کېږي. نو دغه خلک دي چې دغه راځي په نظام کې ځای نیسي او دا نظام ننګوي، د نظام خیر ښېګڼې خدمات ننګوي او دوی د نظام تخریب ته اصلا دوی هم لکه طالب لاره
هواره.
په منځ کې ستونزه هم ولسته ده، د افغانستان ولسته ده. دین مونږ تاکید لرو چې باید په افغانستان کې حکومتداری باید خراشي. یو شی غواړم چې هغه کوم تشریح کوم. یو ستونزه مونږ بلم لرو متاسفانه افغانستان سیرومي حالت کې ده، او د سیرومي حالت کې هر شی چې مونږ راکوي امریکا دی خدای په جات نه راکوي. امریکا دی وی غوښتنې په اساس راکوي، غوښتنه لري دوی. دا غوښتنه دا ده چې یو غوښتنه دا ده چې امنیتي قوایم باید ډېرې پیاوړې نه وي، ګر چې کومه کونه ډېرې امنیتي قواو ته کړي دي، ولې هغه برخه چې مونږ ضرورت وتر لرو مونږ د استخباراتو په برخه کې خصوصا د سرحد نه د باندې یا د استخباراتو په پیاوړتیا کې امریکایان نه علاقه مندي نه لري او نه غواړي چې دغه برخه پیاوړې شي، ځکه داسې ستونزې رامنځته کېږي چې په جوماتونو کې د خر په زړه کې هم انفجارات.
ډېره مننه مجید صاحب، تشکر. ننګیال صاحب داسې به فکر کړی وو چې زما ورته پام دی، تر ډیره پوری دغه دینی عالمان چې په نخ کېږي ډیری هغه کسان دي چې په ګاونډیو هیوادونو کې دینی زده کړه نه ده کړې. که مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی ته ولاړ شو او بحث پہ ولرو، همدا ډول مولوی صاحب ریحان ته، تر خوای مولوی صاحب انیازی چې درې واړه په همدغه ډول باندې په څه ډول د هدفي وژنو په لړ کې ووژل شول، هدف څه شی کېدای شي د دغه ډول؟ او تر ډېره پورې هغه کسان مو چې د افغانستان پر ځان بساینه یې غوښته، د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ یې هم کوو، او خلکو ته یې ویل چې پر ځان باندې دغه ډېره ډاډه یې نه، دا کار نه دی، بلکې کار دا دی چې کار وشي او افغانستان بساینې ته ولاړ شي. څه شی کېدای شي چې د دغه ډول کسانو د غږونو د چپ کولو لپاره کېږي؟
ګوره دا خو بیخي واضح ده. ما ویل چې هغه څه چې د افغانستان اوسني اسلامي نظام لري، د اوسني اسلامي جمهوریت لري، دا هغه څه دي چې طالبانو حتی په خپل هغه د اسلامي نظام او د شریعت دعوه یې کوله په خپل حکومت کې دغه څه نمرې نه درلودلې. مونږ د دینی برخه کې یعنی پیلان د حج او اوقاف وزارت فعالیتونه تاسو وګورئ په ټول هېواد کې ما ویل 400,000 دینی علما پیلند د نظام تر شتر لاندې کار کوي. یوازې د هرات ولایت مثال تاسو واخلئ، هلته 100,000 دینی زده کړو زده کوونکي یوازې په یو ولایت کې دي. بیا تاسو د کابل مثال اخلئ، د ننګرهار اخلئ، تاسو ورسره د کندهار اخلئ. داغه څه دي چې د دې څخه دوی ویر لري؟ دا زموږ د نظام د مشروعیت برخه ده. یعنی طالب حتی په تاسو په ټول د طالبانو په دغه اوسنی ډله کې، حتی د دوی په هغه مشرانو کې، تاسو ماته نه شئ ښودلی یو دینی عالم چې هغه دې د مولانا ایاز نیازي، مولوي ریحان، مولوي ظاهر افغاني یا مولوي حماد یا د بل تر کچې پورې، یا د مولوي کچا تر لسمې کچې پورې علمیت ولري. تاسو موږ تاسو ټول پوهیږو چې طالب څوک دی. طالب روزل کېږي څنګه؟ هغه د خلاصې او د قدرې یو عادي طالب ګوټی دی چې هغه کاملا په ټول جهالت سره راځي، د مسلمانانو وژلو دپاره هیڅ ډول منطق نه لري، او هغه بیا هم دا جګړې ته دوام ورکوي. مثلا ځانمرګی په کوم دیني منطق باندې څوک کولی شي چې ووایي چې ځانمرګی اول روا وښي، بیا یې په مسلمانانو روا وښي، بیا په مسجد کې په ملا امام باندې، د خدای په کور کې، په قرآن شریف کې بم کېښودل او هغه الوزول، دغه شیان څوک ثابتولی چې دوی دي؟ دا یعنی معنا دا ده چې طالبانو په خپل ټوله ډله کې دوی بغیر له څو ځوانانو څخه چې کاملا په جهالت باندې اخته دي، دیني علما نه لري. دوی که دینی علما درلودلی، له دوی به منطق سره وړاندې شوي وي، د خپلې جګړې د مشروعیت دپاره به یې مناظرې کړې وای. تاسو خبرې دینی علما څو څو ځله طالبان منطقا دوی ننګولي دي، حتی مناظرې ته یې بللي، تر دغو استاد سیاب پورې دغه طالبان یې رابللي دي چې راسئ تاسو د خپلې جګړې مشروعیت ثابت کړئ. همدغه تیر کال د دینی علماو یو لویه غونډه په مکه معظمه کې وشوه، هماغه ځای کې دوی چیلنج کړی شو، هلته غوښتنه ترې وشوه، د ټولې دنیا دینی علما راغلي وو، ورته وویل چې تاسو راسئ او خپل استازی مې راوبولئ، تاسو په افغانستان کې د خپلې جګړې لپاره دلیل وړاندې کړئ. طالبانو حتی ونه شو کولی د خپلې جګړې د منطق ویلو دپاره یو کس، یو د نماینده په حیث باندې راولېږي، او هلته د دنیا د عالمانو سره دې په مکه معظمه کې کینی یو بحث دې دا مور کړي. داسې یو څوک دوی حتی لري نه مې لره، اوس یې نه لري، پرون یې مې درلوده. یوازې نیابتي یو څو سیریز دي، یو څو جاسوسان دي چې هغه په قطر کې کینی، کله په کوټه شورا کې کینی، کله په پېښور کې کینی، یا د حقاني شبکې په نوم باندې راځي په افغانستان کې. د ما ویل ده نیابتي جګړه ده، او همدغه مزدوري کوي، او دا دوی مزدوري همدا ده چې افغانستان دې ووژل شي، په افغانستان کې دې کورونه ړنګ شي، افغانان دې په زجر باندې اخته شي. که دوی د خپلې جګړې دپاره دیني منطق درلودلی، تاسو به د دوی د مناظرو چیلنجونه لیدلي وو، تاسو به د دوی غږ لیدلی وو، خو معنا یې دا ده چې دوی نه لري. زه دا اوس هم وایم، زما دا غږ به د نورا مجاهد هم اوري، بل به یې اوري، بل به یې اوري. دوی دې په خپله لوکې کې لس نفره دیني عالمان راوښي چې سړی وایي دا واقعا دیني عالم دی، او دا یو جاهل او یو نواکی او د قدرې او د خلاصې سړی نه دی، دی واقعا دیني عالم دی، د نړۍ په اسلامي نړۍ په یو حیثیت قائل دی. هغه د طالب جګړه
ډاکټر صاحب بخنه غواړم، د ډیر کله تاسو به هم اوریدلو اوسې چې دغه ډول بریدونه وشي، طالبان هم خپل غبرګون لري. د دوی وایندوی تاسو یادونه وکړه، ذبیح الله مجاهد وایي چې دوی په دغه ډول بریدونو کې لاس نه لري. ښکاره که څوک دغه ډول یو عمل رد کړي چې زه پکې ناس نه لرم، فکر کوي یو درېمګړه قوت هم داسې څوک شته دی چې دا ډول بریدونه د کولو جوګه اوسې په افغانستان کې؟
ما په سر کې وویل د جګړې لپاره ټول چاتر او د سر طالب آماده کړی دی. دا که په دامنځ کې هر څوک د مسؤلیت د طالب ځکه دی چې طالب دغه نظام دغه انارشي د رامنځته کړې ده، ګډوډي جوړه کړې ده. بله خبر دا ده چې طالبان یو جنجال لري، هغه دا ده چې کله وپوه شي چې په دې یو څوک ډېر خواخوږي لري او فوق العاده ولسي غبرګون سره مخامخ کېږي، بیا د هغه برید مسؤلیت نه اخلي. دا په کراتو په دا شل کاره کې مونږ داسې د دې شاهد یو، استخباراتي او معلومات، او هغه بیا دا ښیي چې هغه خبرې طالب کړی خو مسؤلیت یې نه اخیستی. نو په داسې وضعیت کې طالبان په خپل مکر سره، په دغه چالاکۍ سره، دا د افغانستان د خلکو له محاکمې څخه نه شي خلاصېدلی. دا هېڅ امکان نه لري چې دوی فکر کوي چې د افغانستان خلک دې دوی په خیانتونو باندې، د دوی په هغه ظلم باندې، په وحشت باندې نه پوهېږي. ټول په دې پوهېږي چې په افغانستان کې د جګړې تر شا د چا لاس دی، او حساب باید د دغه قتلونو، د دغه بېګناه وژنو حساب به یوازې طالب ورکوي.
ډیره زیاته مننه د ژمنې سره سم ډاکټر صاحب ننګیال، زما او ستاسو البته ژمنم چې کړی و چې تاسو محدود وخت لرئ، د ماغه ژمنې پر اساس باندې زموږ او ستاسو مخه خو مجید صاحب سره پاتې خبرونه زه دوام ورکوم. ډیره مننه چې سره مو اړیکه واخیستل او بحث مو راسره دوام ورکوم. مجید صاحب، اوس ما وړاندې هم یادونه وکړه، ډیره هغه کسان په نخښه شوې دي چې د غلط سړی راواخلي، چې په ټولنه کې رغه غوښته سمونې غوښته چې ټولنه اصلاح شي، یاد د ټولنې د آبادۍ لپاره فکر ووشي. اوس فکر خداسې نه دی چې آیا دغه ډول رساغه غونه خاموشه کیدل غواړي، یو ډول چوپتیا یا د سکوت حالت په افغانستان کې راشي چې څوک سکی خوخه خپل او داسې سوګ نه ووسی چې د پښتنې لپاره غک پورته کیه یو غبرګون لري دی او عمل پر وړاندې.
واضح خبره ده چې یو برخه د دې هدفي وژنو همدا هدف ده چې هغه غک چې پورته کیږي همیشه، ځکه تاسو په یاد وی لکه نور شهیدان دی مونږ نیازی صاحبم
همیشه دی وطن دی پاره غک پورته کول نه دی حکومت دی پاره دی ولس دی پاره یو غک و همیشه حتی په نړیوالو ته هم ځواب ورکول دی منبر لاره نه داخلي چارواکو ته هم نو دوی دغه غک غواړي چې خفه کی او دا خامخا په هیواد کې په داسې مسایلو باندې ډیر زیات تاثیر لري موږ په خپل دغه لنډ سیاسي ژوند کې ګورو چې د ولسونو ډیر تکړه خلک دي ډیر مخاور او ډیر ژباور خلک دي ولې داسې واقعي چې تر څنګ شوي دي دوی د تاثیر لاندې راغلي دي او خولې چپې نیولې حتی موږ ته راغلي دي چې تاسې دغه څه چې وایو دغه مه وایو دا تاسې ته د سر خطر دی او تاسې ته به دا پېښ شي تاسې ته به هغه پېښ شي یعنی دغه ډار او ویره ولس کې خوروي او هغه برخه چې باید غږ د دې ولس په خاطر پورته شي هغه خفه کوي متاسفانه ولی بیا هم با وجود دومره بربریت وحشت چې د ملک روان دی غږونه اوس هم شته دي خلک غږاباسي د ولس په خاطر هم غږاباسي قربانۍ ته هم تیار شوي دي ټوله ستونزه زه فکر کوم د مونږ همدا دی چې مونږ تر اوسه پورې یوه خوله نه شوي یوه خوله یو وخت کېږي چې مونږ یو واحد اداره ولرو همیشه څو ډله ییز حکومتونه با وجود ټاکنې شوي مونږ باندې تحمیل شوي دي نورې ادارې د ملي مشارکت تر عنوان لاندې مونږ باندې تحمیل شوي دي ډېرې برخو کې د قومونو په نوم د مذهبونو په نوم د سمتونو په نوم هغه اشخاص را پورته شوي دي هغوی امتیازات اخیستي دي چې هغوی مغه خپله د مغه ولس په وینو نه لاسونه سره دي جنګي جنایات یې کړي دي نړیوال هم افغانستان ته د افغانستان د حکومت آینه کې چې د افغانستان حکومت ګوري کومه آینه کې نو هغه ګوري چې په دې کې خو جنګ سالار ناقص د حقوق بشر هر بلا فاسد او دوسیه دار او څارنوالي او محاکمو کې دا ورکه شتون لري نو هغوی هم هغه نړیوال چې واقعا د زړه نه غواړي افغانستان سره مرسته وکړي هغوی هم دلته سردرګمه کیږي دغه ټول هغه وضعیتونه دي چې متاسفانه دلته دا نه ده چې خداګاه په خپل سر راغلي دا ټول دی یو مدیریت لاندې یا د یو برنامه لاندې په افغانستان کې دا روان دي او دا تر تاسو کله کې
صحیح مجید صاحب زه به خپل ورسته پښتنه وکم بخنه غواړم ساس خبرې ما قطع کړي اوس کله چې موږ د ټولنې یادونه کوو چې یو څوک را پاسيږي د ټولنې لنفس خبر دی به د ټولنې په ملاتړ باندې غږی یو ټولنه خپل غواړي چې سمون ته ورولي هغه د ټولنې په منځ کې لمانځه ولاړ شي خو هم دا ټولنه بیا خاموشه اوسي دغه مثال په دې ورسیو کې چې په امریکا کې د پټولي زو رسنیو کې دا بحث ډیر مطرح دی هم دا اوس حتمان به تاسو ګوري چې یو تورپوست وو وژل شو په وړاندې څومره لاریونه مظاهره وشو هغه غږ راپورته شو خو هم عدالت ډیرې هغه کادرونه همدارنګه د ټولنې هغه کسان چې د رغښت لپاره کار کړي سمون د لپاره کار کړي خدمت کړي په نخ کې ولې ټولنه خاموشي اختیاري فکر نه کوي چې دلته د ټولنې د تم یو شمیر مسولیتونه ورګرځي چې باید ادا کړي
بالکل ټولنه څوک را وخوي ګوري په امریکا کې چې دیم یو نهادونه چې د خلک سرکونو تر او باسي او الته بیا د دوی فزیکی امنیت خوندي ده دلته افغانستان کې تاسول دل چې په جمعات باندې حمله وشوي په فوتبال میدان باندې د کرکټ په میدان باندې حمله وشوي په مظاهره چانو باندې حمله وشوي د انتخاباتو په پروسی باندې 14 وشوي خلک ډار اخیستي دي ډیرو مسایلو کې ولی بیا هم په هر صورت کې یو غږ باید پورته شي غږ هغه ادرسونه پورته کوي شغه سیاسي عذاب دي دی غوی وظیفه ده دی غوی اساسی دندم داده خصوصا هغه ډله چې په اپوزیشن مون په افغانستان کې متاسفانه د څوک له اپوزیشن نه درلوده چې اشد ضرورت یو اپوزیشن په افغانستان کې موجوده افغانستان یو اپوزیشن نه لري نو د سه حالاتو کې باید اپوزیشن راپورته شي ول سرک تر او بسی کلګ وی کډیر وی یا عقلا غږ وبسی دی وی ادرس لا د عذاب په نوم اصلا غږ باسل نشته هغه نه هدونه چې هغه ټول په حکومت کې شریف دي نو خپل ځان ته اکثر وخت په حکومت باندې ننګونې کیږي د حکومت د مان خلک کوي په خپل ځان باندې مونږ چې د حکومت نه دی باندې خلک یو مونږ چې غږ وباسو دغه یو 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 په ګوت په شمیر خلک دي چې په مطبوعاتو کې یا په نور ځای کې هغه امکانات نه کار اخلي یا د نور د فیسبوک
ډیر زیات مننه مجلسه
دوی ګټه اخلي او خپل غږ پورته کوي هر ځای ته رسوي زه فکر کوم اساسي ستونزه دلته چې متوجه کیږي بیا هم هغه برخه ته متوجه کیږي چې باید ولس رهبری کوي په یو نوم ولی متاسفانه په افغانستان کې ولسی احزاب نشته
ډیره مننه
ډیره
مننه مجید صاحب په خیر سه د ولس جرګې د پخوانی غړي او د چارو لشنون کې مجید صاحب څخه هم دا ډول له ډاکټر صاحب نجیب ننګیال څخه په بحث کې را سره ګډون کړ درنو اوریدونکو خبرونه هم پاتې ورسې ده خو
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث. ازادی رادیو ڈاٹ کام راپورن مرکه او تحلیلونه په ازادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولئ.